ساعت 8 اسدالله لودین را با خود داریم. خوش آمدید لودین صاحب.
دیر ماندن نعیم صاحب. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپی شوی غړي فوزیه کوفی وایي کټاپی ورغیږي بین الافغاني خبرو لپاره دوه تزي. د پکتیکا برمل کې مظاهره چانو د پاکستان د ازادۍ ورځ تور نیټه یاد کړه او په بلاروس کې لانجمنو انتخاباتو وروسته د ومی ورځې لپاره هم مظاهره دوام درلود. د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي د افغانستان دولت د دوی د بندیانو په ځنډ خوشي کېدو د سولې بهیر زنمنوي. ارمنستان افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تازه سرتیری لیږلي او په بلاروس کې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته لا هم مظاهرې روانې دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پایل زندوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د اگست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي. شاهین بیا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د 400 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته به د مذاکرو نیټه معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کولو فرمان لاس لیک کړ. غنی د جمعې په ورځ واشنگتن پوسټ ته په یو یاداشت کې لیکلي چې دا پریکړه ورته اسانه نه و، ځکه چې په هغوی کې داسې کسان و چې په جدي جنایاتو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه د 400 زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسكر واستول. د ارمنستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلي عسكر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. په خبر پاڼه کې د عسكر شمیر نه دی څرګند شوی. د ارمنستان پوځیان په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ په ماموریت کې فعالیت کوي. د ارمنستان ځواکونه اکثره په مزار شریف کې خدمت کوي. سره له دې چې ارمنستان د ناتو تړون غړی نه دی، خو په افغانستان کې د ناتو له پوځي ماموریت سره همکاري لري. د ناتو تړون پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا سازمان اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 عسكر لري چې 121 د ارمنستان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوی ډلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. غنی دا خبرې پرون د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هند او افغانستان په دوامدار ډول د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي او هند په افغانستان کې د ټولو مختګونو ملاتړ کوي. د ریپورتونو پر اساس هند په وروستیو 13 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې. د افغانستان د ملي شورا ودانۍ په دې هیواد کې د هند د پانګونې یو لوی بیلګه ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ایزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ایز اعتراض جاري وساتي. الکساندر لوکاشینکا پرون له پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د خپل هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکو ته وویل چې روسیا تیار ده چې هر ډول مرسته ورسره وکړي. هغه له پوتین سره د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو وی ویل چې خې خبرې یې کړې دي. په بلاروس کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون وویل چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې، خو له هغه راهیسې خلک سوله ییزې مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلی چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید په منځنی ختیځ کې بې ثباتی زیاتوي. امریکا په وروستیو کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې پر ایران د وسلو د بندیز وخت تمدید کړي. امریکا د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړ، خو د شورا له 15 غړو یوازې 2 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې اړه پر ټویټر ولیکل چې د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوه چې ایران د خپلو کارونو مسؤل وګڼي. او د امریکا او پولانډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اگست په 15 د دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولانډ کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. په پولانډ کې اوس مهال 4500 امریکایي پوځیان پراته دي، خو واشنگټن غواړي چې 1000 نور پوځیان هم ورواستوي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. واشنگټن وویل چې په جرمني کې د 2000 امریکایي پوځیانو تر نیمایي زیاته برخه به د اروپا نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. امریکا د ناټو غړې ده. روسیې خپل خاورې ته په نږدې هیوادونو کې د ناټو او امریکا د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼو د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپې شوي غړي فوزیه کوفي وایي کې ټپ ورغېږي د بین الافغاني خبرو لپاره دوهې ته ځي.
زه چې څنګه جوړ شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم. هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو.
د پکتیکا برمل کې ګڼ شمېر قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ.
د پاکستان کرغړنه د اگست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی دی.
په بلاروس کې له لانجمنو ټاکنو وروسته د ومی ورځې لپاره هم مظاهرو دوام درلود. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې د افغانستان په ټولو ښارونو کې په 1296 نوي او په لویو ښارونو کې د FM په 0.15 خپرونې لري. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفي وایي د افغانستان دښمنان په داسې حال کې چې د دې پټکو د بین الافغاني خبرو د پیل وخت رانږدې شوی د ښځو غږ نشي غلي کولی. پر میرمن کوفی چې د ملي شورا په خوانی غړی او د ښځو د حقونو یو وتلې فعاله ده وړ مورز وسلوال برید وشو چې په لاس ټپي شوه. هغې پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړي چې جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې اورو.
فوزیه کوفی وایي کای ټپونه ورغېدل پر سوله د خبرو لپاره به قطر ته ولاړه سي. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د دولتي پلاوی غړی ده. پر فوزیه کوفی د اگست په 14 د پروان او کابل پر لاره د کلکان په سیمه کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغې پرون د روغتون له خونې له ازادي راډیو سره په لنډه ټلیفوني مکالمه کې وویل چې په لاس لګېدلی او زخمی یې ډېر ژور نه دی.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم. هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو او بیا راتو کېږو.
پر فوزیه کوفی د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کوفی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې په هغه سیمه کې د داعش وسلوال فعال دي.
د افغانستان د خلکو دښمنان دي، پوهیږي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو او هغوی غواړي چې د خلکو غږ مخصوصا د ښځو غږ غلي کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري شهرزاد اکبر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هدفي حملو دا لړۍ د اندېښنې وړ ده او د سولې لپاره پر روانو هڅو منفي اغېز کولای شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره رسمي هڅې په 2013 میلادي کال کې پیل شوې. طالبانو دروان کال په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. تر دې موافقه لاندې باید د طالبانو 15,000 بندیان د حکومت له زندانونو او توقف ځایونو خوشي شي. طالبانو هم د حکومت زر جنگي اسیرانو د آزادولو ژمنه کړې ده. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د 400 بندیانو په خوشي کولو کې ناغېړي کوي او د سولې د خبرو پایلې ځنډولې دي. له بل پلوه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه یاداشت کې لیکلي چې د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کولو پریکړه سخته وه. اشرف غنی لیکلی په هغوی کې داسې کسانو چې د افغانانو او د نړیوالې ټولنې د وګړو د قتل په ګډون یې په جدي جنایتونو لاس پورې کړی و. اشرف غنی په دې یادښت کې زیاته کړې چې د 400 بندیانو د خوشي کولو فرمان یې لاسلیک کړ او نور یې وخت دی چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو پر میز کښېني. خو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د سولې د خبرو د پیل دقیق نیټه لا هم نه ده څرګنده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سمورزو پکتیکا ته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې غنو قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او خبرداري ورکړ چې پر برمل د پاکستان بریدونه ونه دريږي پولیسي قوت به ځواب ورکړي. لاریونوالو د اگست 14 یا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د پښتنو، بلوڅو او افغانانو د وژنې د پیل تور ورځ یاد کړه. دوی وایي پاکستان په یو او بل نوم پښتانه او بلوڅان وژلي چې د دوی پټکو لا هم دغه چاره دوام لري. په دې اړه په موکړې لسمې د احسان آریان راپورته.
د پاکستان پر ضد د غشوارونه د پکتیکا ولایت په لری پرتا برمل ولسوالۍ کې کومه چې د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرته ده د سلګونه ځای خلکو، قومي مشرانو او ځوانانو له لوري ورکول کیږي. دوی د اګست 14 تور ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تاوتریخوالی او ظلم کیږي. د لاریون یو ګډونوال زلمی خروټی وایي
نو دغه د پاکستان کرغړنه د اګست 2014 ورځ سیدا دا خاص او خاص د مجد اعلان دوه لپاره جوړ شوی ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی ده.
پکتیکاوالو په بابړه کې د سلګونه به ګناو به وسله پښتون وژنه او په دې ورستیو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو او پر پښتون حمله لوی غمی زیات کړي او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیر وایي
او د پښتنو ځوانان وزل شوی دی، پښتون به کور شوی دی، پښتون ځپل شوی دی، پښتون تهدید شوی دی، د مور مشرار وزل شوی دی.
دوی وایي د پاکستان له بریدونو د غړې پښتنه هم امن نه دی او د کونړ سربیره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم په یو شمېر سیمو توغندې راتوغولې او وایي که پاکستان خپلو د کړنو ته دوام ورکړي په ولسي قوت به یې ځواب ووایي. د لاریون ګډونوال محمد الله متیار وویل
پاکستان برمل باندې یا کوم بل ولسوالۍ باندې بمونه وري، راکټونه وري، دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د خپل خاورې نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د توغندیو د راتوغولو په اړه د ولایت سیمیز چارواکي څه نه وایي، خو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې نور د پاکستان د تیریو او سرغړونو پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید خبرګون وښيي. دا په داس حال کې چې د اگست 14 په ننګرهار کې هم د ولاریون پترز کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا وردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا تحرکات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري په ویلامیه کې وویل چې په ډیورنډ کرخه موانی نه دي جوړ شوی، بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په اکثر لوی خاورونو کې خبرونه لري. کچیر تاسو انټرنیټ کاروي زموږ د ویب پاڼې لاله هم تازه خبرونه او روستي راپورونه مونډل شي د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadiradio مو بیا د فیسبوک د پاڼې آدرس ته یو هلته هم روستي خبرونه او ویډیوګان شته. اوس هم ورځو د ښځو اړوند یوې موضوع ته. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ښځو عالي شورا باید واقعا د ښځو د ستونزو حل ته کار وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړه شوې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزناکه ده، خو د ښځو د حقونو فعالانې یې بیا نمایشي ګام بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د خان محمد سیند راپورته.
د ښځو د عالی شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالی شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړې دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړې سوریا اکبري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې د غږ د اورېدو لپاره به یوه مرجع موجوده وي، دې له حقوقو به یوه مرجع څه دینې دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبینه یم او په نیک فعالې ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د ښځو د عالي شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي
دغه پریکړه نه یوازې دا چې موثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارتي کمزوری ښودله. د دغه شورا د جوړېدو پر ځای ښوه چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت ترڅنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي دوی هڅه کوي چې افغان هوایی شرکتونه د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه وباسي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده پرون د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان هوایی برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی تر څو افغاني الوتکې نړیوالو هوایی ډګرونو ته لار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د ډیوې نادر راپور ته.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوي له څېړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په موخه ترسره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
همکاران ما روی معیاری سازی و حل مشکلاتی که
زمان همکارانو د معیاری کول او د کو نړیوال سازمان د پلاوی لخوا په ګوته شو ستونزو د حل لپاره کار کړي او د هوایی چلن ادارې د تخنیکی حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوې دي. د تخنیکی کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کرونا وایرس د بندیزونو له لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوي د تیر کال څیړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایي چلند اوسنۍ رهبري هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زموږ زړی دي، موږ سیکنډ هینډ بال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي. دا تیاری د افغانستان په هغه معیار بین المللي به اوس هم نه برابرې، که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي، موږ دا غواړو چې د افغانستان یو مجهز هوایی ملکی چلند اماده شي.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازې د عربي متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته الوتنې کوي.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستانی کډوال وایي ژوند دی ورځ په ورځ د امکاناتو د کموالي له کبله سخت شوی. دوی وایي په دې ځای کې نه کاروبار لري او نه یې له شپږو میاشتو راهیسې مرستې ترلاسه کړي. وزیرستانیو کډوالو د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې دوی ته د خپلو سیمو ته د ستنېدو په خاطر د غلام خان بندر نږدې لاره پرانیزي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
وزیرستانی کډوال وایي اوس په ګلانکیم کې لشته وسایلو هم پوره څارنه نه کیږي. د اوبو پایپونه او ټانکۍ څو ورځې خرابې وي او په ډېر ځنډ ترمیمیږي. د زیګور په نوم په ګلانکیم کې د وزیرستانیو ماشومانو د یوې کلیوالې مدرسې مختمم آزادۍ راډیو ته وویل
اول چې میز روغلي د میز سره مرسته کړې دي، دا کمپ یې د ګلونو کمپ د مشاور که په معنا پېژې کنه، هر شهر رسول بل شه روز به بل شایشه روز وغه پل دولاتو مغه میشه برو بر بی یه شکی ما دو ده پینزه میشته بوندکیری چې می نام راسته باندې کړی دو.
د ممتاز او رشید خان په نومونو دوه نور وزیرستانی کډوال هم وایي
هیڅ دوه ورځې ټینکه خروپې په درمه ورځې به پکې وي، میشته به شنه راسي هیڅ اغزی ته نه جوړ شي دی، هغه ګلونه کومه میر د خپل یاره د تخلص کوچې میش به وسی
ډیر تکلیف ته نام راسته شته نو نه راته شته میشته دا و کوچې یاد لري خو ساکو یاره څه تریکار ته جوړه کو میزله تا کابل ستنه ډرا رټه دو.
بلوري ته ځای چارواکي منی چې وزیرستانی کډوالو د ورستیو میاشت مرستنه دي ترلاسه کړي. د خوست کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم ول
د دبليو اف پی نړیوال سازمان 2000 کال د شپږو میاشتو لپاره کومکونه په نظر کې نیولې دي چې د درې میاشتو کومکونه په خوا ورته توزیع شوې دي او د درې میاشتو باقی مانده کومکونه به دوی ته د توزیع لړۍ پیلېږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو، کولای شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ لخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. چله همدې کبله د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوختي. په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان پر حالاتو څه تبصیرې لري عصمت څاروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له لورې د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شای روانه اونۍ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره د خپلو 400 پاتې بندیانو د خلاصون شرطي شی دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا کسان په لویو جرمونو لکه برمتګرۍ او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس لري، خو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې د حکومت تورونه رد کړل. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکا په دې شرط له افغانستان خپل پوځیان باسي چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو د ورځپاڼې له مخې د افغانستان د سولې د پروسې منتقدان وایي چې طالبان ممکن د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ورسپانه زیاتوي د طالبانو لوري په محدود پیمانه د تشدد کمیدا د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړه، خو د دوحې د موافقې خلاف دې ډلې بیرته حمله زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې د تیر 2019 میلادي کال په پرتله یو څه کمې شوې، خو د دې دلیل دا نه و چې طالبانو بریدونه کم کړي، بلکې امریکا او نړیوالو ځواکونو عملیات کم کړي او د داعش ډلې بریدونه لږ شوي دي. بروکینګز انسټیټیوټ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو امریکا به د نومبر تر پایه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې له نومبر وروسته پاتې ځواکونو ته اشاره راغلي چې د افغانستان په سیاسي جبهه کې غټي پیشي ونشي، شته چې د راتلونکو اټکلیدونکو پیشو لپاره دا پوزیشن پاتې شي. د لیکنې د لیکوال په باور د امریکا راتلونکي حکومت ممکن وغواړي چې 15000 پوځیان په افغانستان کې د نورو 15 کلونو لپاره پاتې شي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو د 15000 پوځیانو او یو شمیر ملکيانو او قراردادیانو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه ممکن دوه یا درې اډي حمله ځان سره وساتي چې له هغو څخه هوایی او استخباراتي عملیات وکړي شي. همدارس یو شمیر پوځي سلاکاران د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریشتي.
اوس هم ورځو نړیوالو او سیمه ییزو مطالبو ته. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اګست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره چاند د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلی وو. دا په بلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو ومه ورځ وه. په بلاروس کې له مظاهره چانو سره د حکومتي ځواکونو سخت چلند نړیواله ټولنه په قهر کړې. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلال زئی راپور ته.
په بیلاروس کې پرون هم زرګونو کسانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت په خاطر سوله ییزه مظاهره وکړه. دا په بیلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو اوومه ورځ وه. د اپوزیشن کاندیدی سویتلانا تیخانوسکایا پر خپل خلکو ژغ کړی چې سبا هم خپل سوله ییز اعتراض جاری وساتي. هغه په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکا په وړاندې ولاړه وه، خو د بیلاروس د ټاکنو کمیسون د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او تیخانوسکایا ته په سلو کې تر 100 کمې رایې اچول شوې دي. سویتلانا په هغه ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او بیا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته وتښتېده. سویتلانا تیخانوسکایا ویلي چې د ټاکنو اعلان شوي پایلې نه مني او درغلي شوې ده. په منځ کې پرون ډېر خلک د هغه 14 کلن ځوان جنازې ته ورغلل چې د اګست په 15مه په مظاهره کې ووژل سو. الکساندر ترایکوسکي په منځ کې د پوشکینسکایا میټرو سټېشن ته نږدې مړ شوی و. زرګونه کسانو پرون هغه ځای ته د ګلانو ګټې وروړې وې. یو شمېر خلکو د بیلاروس سپین او سور بیرغ پورته کړی و او ژوندی دی وی بیلاروس نارې وهلې. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا په بیلاروس کې د جمهوری ریاست وی دورې ته ګټونکی بلل سوی دی. هغه پر مظاهره چانو تور پوری کړی دی چې له بهره اداره کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
و سم یو جالب راپور تا پچین که یو سړی چې د څا په خوله کې بند شوی و د اطفایه کارکونکو وژغوره. خای ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شوی وی چې سړی څنګه د څا په خوله کې بند شوی و. په دې اړه د اسمت ساروان نواوری.
کڅ هم ډیر خلک له لوی خېټي شکایت لري، خو غټ خېټي د یو چینایي ژوند وشخوره. د فاکس نیوز د راپور لمخې دا چینایي څاته ولبیت، خو د غټ خېټي د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوید. د 28 کلن سړی چې نوم یې لیو شودل شوی د هیتان ولایت د فولو دیان کلي اوسیدونکی دی. د هغه مهال له پیشې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اچفای ادارې یو مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیشي ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې ژغورون کې لیدل کیږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوي سړي ته کتل، د اچفای لږ تر لږه 15 کارکوونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راویست.
پلواک صفایل لغمان لیکي وای طالبان باید د پاکستان د ناوړه کړنو پر ضد خبرګون وخی. مخلص افغان له پکتیان لیکلي وای د 400 طالب زندانیانو د خوشکېدو لړۍ دی ګړندۍ شي. بشیر حبیبزی له ازری لیکلي وای 400 طالب بندیان باید ژر آزاد شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. او ګلالۍ کندهار نه لیکلي دی وای پکتیاوال باید مظاهره ونکړي ځکه د دې په خبره کګه خلو په سوک سميږي.